السلام علیکم. ازادي رادیو ته خراغ لست. د دې خبرونه ډیره برخه د ځوان فکر او نیوز پروګرام ته ځانګړې شوی خو پایل دې سات په خبرونو کوو. د طالبان د حکومت وایي زبی الله مجاهد وایي پاکستانی ځواکونو نن سهار په کندهار کې د افغانستان پر خاورې بیا برید وکړ چې په نتیجه کې لسګونو هیوادوالو ته مرګ ژوبله اوښتی. ښاغلی مجاهد نن چهارشنبه په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ولیکل، متاسفانه چې نن سهار وختي یو ځل بیا پاکستاني ځواکونو د کندهار سپین بولډک ولسوالۍ کې په افغانستان باندې د سپکو او درنو وسلو بریدونه پیل کړل چې له امله یې تر 1200 تنو ملکي هیوادوال شهیدان او لسلو زیات ټپیان شوي دي. مجاهد دغه راز وویل چې له دغه برید وروسته افغان ځواکونه هم دې ته اړ شول چې ځوابي حملې وکړي چې په نتیجه کې د ده پټکو ګڼ شمېر پاکستاني متجاوز نظامیان وژل شوي، پوستې او مرکزونه یې نیول شوي، وسلې او ټانکونه ترې ترلاسه شوي او اکثره نظامي تاسیسات هم له منځه وړل شوي دي. په دې اړه چې آیا اوس په سیمه کې جګړه روانه ده که هغه درېدلې، ښاغلي مجاهد وویل پاتو بجو زموږ لخوا جګړه بیرته کنټرول شوي خو مجاهدین په لوړ مورال د خپلې خاورې حریم او خلکو دفاع ته چمتو دي. په عین حال کې د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو څانګې نن چهارشنبه په یوه بیان کې ادا کړې چې طالب ځواکونو په سپین بولډک کې په څلورو ځایونو کې حملې وکړې چې پاکستاني ځواکونو په اغېزمن ډول په شا وتنبولې. پوځ همدارنګه ادا کړې چې د پاکستاني ځواکونو په ځوابي بریدونو کې له 15 تر 20 پورې افغان طالبان وژل شوي او یو زیات شمېر ټپیان شوي او زیاتوي په سیمه کې وضعیت تر اوسه کړکېچن دی. د پاکستان پوځ همدارنګه ویلي چې افغان طالبانو او په هغوی پورې تړلو وسلوالو چې دوی فتنه خوارج بولي پر دې سربېره تېره شپه په کورمه کې د پاکستان پر پوستو د بریدونو هڅه وکړه چې هغه هم په شا وتنبول شول. پوځ همدارنګه ادا کړې چې ځوابي بریدونو کې د 15 او 30 ترمنځ افغان طالبان او په هغوی پورې تړلي نور وسلوال وژل شوي، د شپږو ټانکونو په شمول 8 پوستې ویجاړې کړې شوي دي. د پاکستان د پوځ د دغو ادعاو په اړه د طالبانو حکومت تر اوسه رسمي غبرګون نه دی ښودلی. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بین د افغانستان پاکستان په پوله د وسلوالو نښتو په نتیجه کې یو شمېر ملکیانو ته د اوښتې مرګ ژوبلې او د خلکو د بې ځایه کېدو راپورونو ته ژوره اندېښنه ښکاره کړې ده. بینت نن چهارشنبه په خپله ایکس پاڼه کې له ټولو لورو غوښتي دي چې له اعظمي زغم څخه کار واخلي، د ملکي وګړو ساتنه وکړي او نړیوال قانون ته غاړه کېږدي. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت وایي چې روسیې د افغانستان د اوبو او انرژي په پروژو کې پانګونې ته چمتووالی ښودلی دی. وزارت نن چهارشنبه په یو بیان کې وویل چې په کابل کې د روسیې سفارت استازو او د دریو معتبرو روسي شرکتونو چارواکو د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت له مرستیال عبدالهادي یعقوب سره په کتنه کې د پنجشیر له سیند څخه کابل ته د اوبو د لیږد په پروژه کې د ونډې اخیستو لپاره چمتووالی وښود. د طالبانو حکومت مخکې ویلي و چې دا پروژه به درې کاله وخت ونیسي او د کابل شاوخوا 2 میلیونه اوسیدونکو ته به د څښاک اوبه برابرې کړي. روسیا په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې د طالبانو حکومت یې په رسمیت پیژندلی دی. د سوریه موقت ولسمشر احمد الشره به روسیې ته په خپل لومړي سفر کې له موسکو څخه وغواړي چې پخوانی ولسمشر بشار الله اسد ور وسپاري. دا خبره د سوریې یو چارواکي په دې شرط چې نوم یې په ډاګه نشي فرانس پرس خبري اژانس ته کړې ده. دې چارواکي ویلي چې الشره به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه وغواړي چې د اسد په ګډون ټول هغه افراد ور وسپاري چې جنګي جنایتونه یې ترسره کړي دي. د مسکو نږدې متحد بشار الله اسد چې د تیر کال په دسمبر کې په سوریه کې د اوږدې او مودې واکمنۍ ته د پای ټکه کېښودل شو په روسیه کې پناه اخیستې ده. د سوریې د دولتي خبري اژانس سانا د راپور له مخې الشرب نن چهارشنبه په یو رسمي سفر روسیې ته لاړ شي او له خپل سیال ولادیمیر پوتین سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو او په سیمه ییزو او نړیوالو چارو کې د خپلو ګډو ګټو په اړه خبرې وکړي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
د ازادي رادیو د ځوان فکر د خبرونه ته مو بیا هم زنور یاس نوري هر کلای کوم. نن په دې خبرونه کې د حرفوي زده کړو پر موضوع خبرې کوو. په افغانستان کې ځوانان څومره د حرفوي زده کړو په پروګرامونو کې برخه اخلي، په دې برخه کې ورته څومره امکانات برابر شوي، ځوانان تر ډیره کومې حرفې یا مسلکونه خوښوي او له کورسونو له فارغېدو وروسته په همغو حرفو کې چې دوی زده کړې ترلاسه کوي ورته څومره د کار زمینه برابره ده. دې او په حرفوي او روزنیزو زده کړو پورې تړلي پر نورو مسایلو په دې یو ساعت خبرونه کې چې تر اتو بجو پورې دوام کوي خبرې کوو. دې خبرونه ته مو یو شمیر میلمانه دعوت کړی دی. د ننګرهار پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي استاد او په ننګرهار کې د سهولت په نوم د حرفوي او روزنیزو زده کړو د یو مرکز مشر مبارز زیرمن ځوان فعال عبدالله ګران او دغه راز یو شمیر نور میلمانه مو هم رابللی دي چې وروسته به د خبرونې په اوږدو کې نمونه اعلان کړم. لومړی به مبارز زیرمن تاسو در شو کراته وای چې تاسو د سهولت په نوم د حرفوي او روزنیزو زده کړو یو مرکز هم لری. څومره ځوانان په دې وروستیو کې حرفوي زده کړو ته لیواله دي ستاسو دغه مرکز ته؟ څومره ځوانان راځي تر اوسه مو د حرفوي زده کړو په برخه کې ځوانان لپاره څه کړي دي که پیل له همدې نه وکړو؟ مهرباني
ډیره مننه محترم نوري صاحب. لومړی غواړم د تاسې د رادیو له طریقه خپل ټولو هیوادوالو ته بالخصوص وګورئ چې د دغې خپرونې اورېدونکي دي د اوس موږ غوري سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. دغه راز د تاسې میلمه عبدالله ګران صاحب ته هم سلامونه وړاندې کوم. موږ تقریبا دوه کاله کېږي چې د دولت نامه په یو چوکاټ کې کار او د کاروبار په برخه کې خدمات رای کوو. په دغه برخه کې بیلابیل خدمات رای کوو چې ځینې د کار مربوط دي او ځینې د کاروبار. او نو موږ په دې وروستیو کې یعنی یوازې څو میاشتې وړاندې داسې درک کړل چې
زیرمن صاحب تاسو دوه کلمې وکارولې، کار او کاروبار، توپیر یې په څه کې ده؟
د کار څخه زمونږ موخه د حکومت په چوکاټ کې او په د ملي او نړیوالو موسساتو سره کار ده، وظیفه ده. او د کاروبار څخه زمونږ موخه شخصي کاروبار، هغه که په حرفوي برخه کې او که د پانګونې په شکل وي.
بله مننه، مهرباني.
نو یوازې څو میاشتې مخکې موږ داسې درک کړل چې په حرفوي برخه کې ډېره اړتیا ده او له همدې امله مو په حرفوي برخه کې بیلابیل کورسونه فعال کړل او د هغې د فعالولو نه راپرېخوه په بیلابیلو برخو کې، لکه د هغې له جملې تاسو ته د موبایل د هارډویر او سافټویر برخه یادولی شو، د لوړ ماډل موټرو وایرنګ یادولی شو، دغه راز د سولر سیستمونو نصب او مراقبت دغه یادولی شو، د برق او ډېرې برخې دي چې په دې برخه کې محدود خدمات رای کوو، خو په دغه برخه کې زمونږ خدمات روان دي. نو په دغه برخه کې مهرباني وکړئ
ما هم دا پوښتنه کوله چې تاسو چې دغه تقریبا دغه ځینې مسلکونه ډېر نوي دي، له نوې ټکنالوژۍ سره راغلي، سولري سیستم د نویو پرمختللو موټرو وایرنګ او نور، د دې لپاره تاسو کافي بیا استادان هم لرئ؟ څوک دوی ته روزنه ورکوي؟
استادان شته دی، خو البته چې په دې برخه کې محدودیتونه ډېر دي، ځکه دغه برخه د خلکو لپاره نه دي. لکه تر اوسه پورې په ځوانه طبقه کې بالخصوص فکر دا دی چې اگر چې د کار بازار ډېر تغیر کړی دی، خو اوس هم خلک فکر کوي چې وظیفه باید په مسلکي برخه کې چې پوهنتون ولولي یا مثلا انسټیټیوټ کې زده کړې وکړي، له دې طریقه به دوی د وظیفې او د کاروبار څخه هم شي. نو دغې برخې ته پاملرنه کمه ده، او بالخصوص په دغه مثلا د لوړ ماډل موټرو د وایرنګ برخه که تاسو ته بالخصوص یاده کړم، په دغه برخه کې د مسلکي استادانو کمی دی. په دې برخه کې موږ په خپله د استاد په موندلو کې ډېرو ډېر په سختۍ مومنده استاد، نو شته دی په دې برخه کې استادان شته دی، مسلکي روزونکي لرو.
بله، هغه موټر چې تاسو دغه د وایرنګ زده کړې ورکوئ، هغه خو حتما معلوم دي کوم شرکتونو دا موټر افغانستان ته راوارد کړي دي؟ آیا داسې هڅه مو کړې ده چې د دې شرکتونو له مالکانو خاوندانو سره په تماس کې شئ؟ ځکه چې دا د دوی په ګټه هم ده که هر چیرې د موټر هغه ترمیم سهولتونه امکانات په یو هیواد کې برابرېږي، د دوی فروش هم زیاتېږي، که څنګه؟
بالکل، دا ډېر ښه نظر دی. موږ تر اوسه پورې په دې ډول رسمي هڅه نه ده کړې، او دغه برخه تر ډېره هدا پورې موږ هغه استاد تفریحي وسایلو او هغه سافټویر نه په استفادې سره دغه برخه کې شاګردان ته روزنه ورکړي.
ډیر ځلی اکثرا لوی د موټرو تولیدونکو شرکتونه چې کله خپل موټر نور هیوادونو ته واردوي، حتی ورکشاپونه هم ورسره هغه هیواد ته وړي، ماهر کسان هم هلته لیږي چې نور محلي کسان وروزي د څو میاشتو لپاره دغه پروګرامونه دوی مخته وړي. په هر صورت زیرمن صاحب، کور ودان ډیری خبرې شته په دې ارتباط باندې، بیا هم سره وغږیږو. ځوان فعال عبدالله ګران هم را سره وصل دی. ګران صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
ډېره مننه نوري صاحب تاسو ته، استاد میلما، زیرمن صاحب ته، همداشان د ازادۍ راډیو ټولو درنو قدرمنو اورېدونکو ته سلامونه، مینه او درنښت وړاندې کوم. هیله ده ټول بروغ جوړ خوشحاله وي او خوښ یم چې یو ځل بیا هم تاسو سره په دغه ټولنیزو خپرونه کې یم او له اورېدونکو سره به پاتې.
ډېره مننه کور ودان. دغه د حرفوي او روزنیزو زده کړو څخه په افغانستان کې یو ډول تصور اخیستل کېږي چې هغه دودیز شکل باندې چې دا داسې مسلکونه دي چې هغه کسان ورته مراجعه کوي چې هغوی بیکاره دي او سنونه یا عمرونه هم لوړ دي، نور کارونه نشي کولای، زده کړې نشي کولای. ډیر په خوا په ګلکاري، نجاري، حکاکي او ځینو نورو دغو خرادي، پنچرمینی او د موټرو د میخانیک مستری او دیو شانو پورې تړلی وو. دغه تصور آیا اوس هم همداسې شته ده؟ ځوانان حرفوي زده کړو او روزنیزو زده کړو ته اوس په همغه سترګه ګوري او که کوم بدلون راغلی؟
پخوا واقعا لکه تاسو چې وړاندې یادوري وکوله، دغه ستونزه وه. خو اوس وخت کې بیا کله چې ځوانان په لویه کچه بیکاره شول او د کار لاسرسی ورته بیخي کم شو، دغه څه یو څه کم رنګ شوي دي. او دلته په خصوصي سکتور کې یا په خصوصي ډول خو دا ډول کورسونه موږ په خوست یا په عموم کې کوایو چې په جنوب ختیځ زون کې نه لرو. خو بیا هم ځینې مؤسسات شته چې هغه ځوانانو ته چې دوی کاري فرصتونه کم لري او یا هیڅ کاري فرصت د دوی لپاره نه مسایدېږي، خصوصا ځوانانو ته دغه موقع برابرېږي. ځکه دلته سن ته کتل کېږي د هر چا عمر چې د 13 کالونو ترمنځ وي، یعنې ځوان قشر موږ ورته ویلی شو یا کاري انرژي موږ ورته ویلی شو، دوی ته دغه فرصتونه ورکول کېږي. پخوا دغه موجود و چې مثلا یو څوک که ډاکټر دی باید دوی ډاکټر وي، که مستري دی دوی باید مستري وي، او یا په نورو برخو کې. نو یو څه دغه برخه اوس ځوانانو ته ځانګړې شوې ده او ځوانان هم په دې باندې پوهېدلی دي چې له کار پرته یا له مصروفیت پرته او یا د حرفوي زده کړو څخه یا د حرفوي کارونو د ترسره کولو څخه بلک فرصت باید کېدای شي موږ ته برابر نه شي. مثلا وړاندې زیرمان ته بیا دوري وکول چې یو کار ده او بل کاروبار ده، نو د کار فرصتونه اوس یو څه رقم دي په افغانستان کې. نو ډیری خلک د ځان بسیانې لپاره، ځان ته د کاروبار د پیدا کولو لپاره او هم د مصروفیت لپاره دغه برخو ته توجه کوي. او خو متاسفانه باید وایم چې په هغه کچه نه دي لکه څومره چې ځوانان ورته اړتیا لري او یا په کومه کچه په دغه برخه کې اړتیا ده. مثلا موږ د نلدونۍ په برخه کې ډېره اړتیا لرو. ډېری ځوانان که په دغه برخه کې حرفوي زده کړې ترلاسه کړي، زما فکر دوی به ښه کاري فرصتونه ومومي او د ځان بسیانې لپاره به د دوی لپاره موثر تمام شي. دې تر څنګ نورې برخې هم شته چې په دې وروستیو کې په خوست کې یا په ټوله کې په لویه پکتیا کې دغه برخه ته توجه شوې ده، خو هغه په ډېره کمه کچه دي. زه وایم که په دغه برخه کې نه یوازې دغه بهرنیو موسسو ته پرېښودل شي، که خپل هم یو څوک وغواړي د دې کورسونه رامنځته کړي، د حرفوي زده کړو لپاره د ځوانانو لپاره فرصتونه ایجاد کړي، زما فکر دا به ډېر مؤثر وي. هغه که د ټلیفون جوړونې په برخه کې وي، د موټر جوړونې په برخه کې وي، د نل دونۍ په برخه کې وي، یا د سولري برېښنا او یا د نورې برېښنا چې دلته په خوست کې عموما په دغه برخه کې کاري فرصتونه بیخي ډېر وي، خو هغه خلک یا کوم مطلقي خلک چې دغه برخه کې حرفوي زده کړې ترلاسه کړي یا عموما دغه کاروبار دوی ته له نیکونو یا پلرونو څخه پاتې شوی دی او په دغه برخه کې پوره له کاري تجربې څخه برخمن دي، په دغه برخه کې بیخي کم دي او کاري فرصتونه بیخي ډېر دي.
بله، مننه ګران صاحب. بیا به هم خپلې خبرې وکړي، بحث ته دوام ورکوو. زیرمن صاحب، تاسو چې دغه روزنیز مرکز په ننګرهار کې له 2 کلونو تاسو ویلې رئیس فعال دی، کوم مسلکونه یا کوم مهارتونه خپلو ګډونوالو ته ور زده کوي؟ تر ډیره آیا شرقي ولایتونو ختیز ولایتونو پورې تړلې دي، هغه چې ورته ډېره اړتیا ده هلته او که د افغانستان په سطحه.
نوري صاحب خوشبختانه څومره چې موږ معلومات لرو دغه ډول مراکز مرکز کابل کې خو له ډېر پخوانه وو، خو اوس څومره چې موږ معلومات لرو په کندهار کې وجود لري او دلته په ننګرهار کې هم، البته په نورو ولایتونو کې به دولت په چوکاټ کې هغه د تخنیکي او مسلکي زده کړو انسټیټیوټونه له پخوا څخه وجود لري، خو په خصوصي سکتور کې په مرکز کابل کې، په کندهار کې او په ننګرهار کې څومره چې معلومات لرم دغه مرکزونه وجود لري. نو موږ لکه مخکې مې چې یادونه وکړل په مسلکي برخه کې، په هغه برخو کې چې مؤسسات ورته عمدتاً اړتیا درلودل، له ډېر پخوا څخه روزنیز پروګرامونه درلودل او په دغه برخه کې ځوانانو ته لنډمهالې روزنه ورکوله، خو یوازې یو څو میاشتې کېږي چې موږ په حرفوي برخه کې هم فعالیت باندې پیل کړی دی، لکه د موبایلونو د هارډویر او سافټویر برخه، د سولرو د سیستم د نصب او مرکبت برخه کې، د لوړ ماډلو موټرو د وایرنګ برخه کې، د اے سی او یخچال د نصب او مرکبت په برخه کې، د طرز د برق برخه کې، د خیاطۍ په برخه کې، د نلدوانی په برخه کې، دغه برخه کې زموږ خدمات د اوس روان دي.
دغه ډیر چې تاسو ویلې ډیر دغه رشته یا مسلکونه د عملی زده کړو ته اړتیا لري، تاسو کافی ورته ورکشاپونه هم لري؟
او موږ اگر چې د زموږ مرکز عمره ډیر لوی نه دی متاسفانه، دا په راتلونکي کې د وخت په تیریدو سره او هغه د لویوالي د چې تر اوسه پورې لوی نه دی، دا هغه یو څه زموږ په وړاندې باندې خنډونه دي، او بل وجه دا هم ده چې هغه ته تقاضا او عمره ډیر نه ده، چې موږ غواړو چې هغه د تقاضا مطابق خپل خدمات پراخ کړو. نو مخکې ما یادونه وکړه چې متاسفانه تر اوسه پورې هم د خلکو وایي کچه په دغه برخه کې کمه ده. تصور دا دی چې دوی به په حکومت کې کار وکړي، دوی په مؤسساتو سره کار وکړي، یا په خصوصي ادارو کې کار وکړي، په داسې حال کې چې په دغه برخه کې کاري فرصتونه خورا ډېر محدود شوي دي. او خو زموږ هیله دا ده، او ډېر تغییر راغلی هم دی، خو زموږ هیله دا ده چې ډېر زر به انشاءالله خلک پوه شي چې په دغه برخه کې زده کړې کول، او دغه برخه کې د ځان بساینې د خودکفایۍ لپاره لکه کوشش زر نتیجه راوړي. په همدې خاطر باندې په دغه برخه کې زمونږ خدمات محدود شکل باندې روان دي. زمونږ زده کوونکي مطلق اکثریت د ننګرهار دي، نو داسې حال د ګوتو په شمېر له کونړ او لغمان څخه هم لرو.
بله مننه کور ودان زیرمن صاحب.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیریش ساته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
بیا هم بحث دوام ورکو. ګران صاحب، تاسو مخکې ویل چې ځوانان که څه هم لیواله دي، خو ځینې امکانات ورته نشته چې د حرفوي زده کړو په هغه ډول باندې چې اړتیا ده، کورسونه نشته، مرکزونه نشته. خو کراشه په ټوله کې، په ټوله لویه پکتیا کې چې تاسو له ځوانانو سره خبرې کوئ، ځوانانو سره ګورئ، په تېره بیا د لویه پکتیا د دې لپاره وایم چې اکثرا ځوانان خلیج وادو ته ځي یا تللي دي، او هلته ډېره غریبي کوي او ډېر شاقه کارونه هم هلته کوي، خو د په داخل کې دغه روحیه آیا شته ده که څنګه په ځوانانو کې چې او آیا اوس هم داسې یو عیب یا ننګ ګڼل کېږي چې ولې باید یو څوک ولاړ شي نلدواني زده کړي، یا نجاري، یا هم خرادي، یا کومه بله رشته، او که بیا هم دوی سره هماغه روحیه ده چې باید لوړې زده کړې وکړي، ډاکټر، انجینیر او یا بل څه شي؟
ښه پوښتنه مو وکړه نوري صاحب. دغه یوه مهمه موضوع ده چې باید دغه باندې بحث هم وشي. خوست او لویه پکتیا کې تر اوسه ما خوانای دود یو موجود دی. مثلا یو څوک په کورنۍ کې د کورنۍ مشر بلل کېږي، غیته کاکا یا لالا ویل کېږي. ټول د کورنۍ هغه مصارف د کورنۍ لپاره د نفقې پیدا کول، د کار کول، هغې ته ور ترغاړي شوي وي. نور ځوانان عموما په لرو پرتو ولسوالیو کې دغه دود یو څه د ښاري سیمو یا هغه سیمې چې ښار ته نږدې دي یو څه راکم شوی دی. یعنې ځوانان غواړي د ځان لپاره کاري فرصتونه ایجاد کړي، د دې تر څنګ چې د کورنۍ غړو ته حلاله نفقه پیدا کړي، د ځان بسینې لپاره هم یو څه کار وکړي. دوی سره دغه فکر شته چې که زه کورنۍ ته یو څه نشم کولی، لږ تر لږه زه خو باید کورنۍ باندې بوج نه وم. خو لا هم په لرو پرتو هغه سیمو کې چې له ښار څخه په لرې پرتو ولسوالیو کې پرتې دي، ځوانان همداسې وزګار ګرځي. لکه وړاندې مې چې یادوري وکوله، هر هغه چا ته د کورنۍ مسؤلیت ورسپارل شوی دی چې په کورنۍ کې د پلار دی یا مشر ورور دی، یا له اوله د کورنۍ مصرف دوی په غاړه اخیستی دي. متاسفانه به ووایم چې زموږ اکثره ځوانان په داسې یو حالت کې دي چې هغه د نه یوازې دا چې د کورنۍ ستونزو ته اوږه ورکړي، خپل هغه ځان هم په دوی باندې بوج شوی دی. دلته که یو شمېر نورې پېښې د دې لامل کېږي، مثلا هغه هر هغه څوک چې کار نه کوي، زیار نه باسي او یا هم پیسې په سخته نه شي ګټلی، هغه ډېرې اسانه مصرفوي. نو په کار دا ده چې هغه ځوانان چې هغه په لرو پرتو ولسوالیو کې دي، په دغه برخه کې باید دوی توجه وکړي. ځکه لکه وړاندې چې یادوري وشوله، د دوی اکثر ځوانانو هیله دا وي چې زه باید د دولت په چوکاټ کې وظیفه ترلاسه کړم یا له بهرنیو مؤسساتو سره وظیفه ترلاسه کړم. دلته په پښتو کې یو متل دی چې یو کار روزګار زده کړه خیر مه یې کوه، کارتیا شو بیا یې وکړه. نو دوه تر اوسه پورې دغه مسله د ځوانانو په منځ کې شته. دلته په خوست کې زه د خوست یادوري وکوم، اکثره هغه کاروبارونه، کوچني کاروبارونه چې په بازار کې ترسره کیږي، لکه په وړاندې یادوري وشول د ټلیفون جوړونې په برخه کې یا په نورو برخو کې، دا یو ډول شرم ځوانانو ته پرېښي چې زه به اوس کمپیوټر ته ناست وم او د خلکو موبایلونو ته به سافټویر کوم او یا به د خلکو موبایلونه جوړوم. یو ډول ځان ټیټ ورته پرېښي د خپلو همدولو پر وړاندې، د خلکو نه د یو ډول شرم احساس کوي. اکثره په خوست او پکتیا کې دغه کوچني کوچني مصروفیتونه یا دا کوچني کوچني کاروبارونه د نورو ولایتونو خلکو نیولي دي. هغوی چې په دې باندې پوهېږي چې زه باید کار وکړم، کله چې یو څوک ځوانېږي، دغه نه یوازې دا چې د ده مسؤلیت جوړېږي چې د خپلې کورنۍ لپاره نفقه وګټي، بلکې د ټولنې پر وړاندې هم د دوی مسؤلیتونه یو څه لوړېږي. نو دلته دا د مسؤلیت لوړونې او یا عموما هماغه د پخوانۍ مسایل چې دوی باید یا ډاکټر شي، مثلا پلار ډاکټر دی یا ډاکټر شي، یا یو ډول داسې سیالي هم روانه ده چې مثلا په پلانکای په یو خدای کې وظیفه لري، زه هم باید وظیفه واخلم. که زه له ده ټیټ کار کوم، نو دا زما لپاره یو د غیرت مسله یا د سیالۍ مسله هم رامنځته کوي.
بله، کور ودان مننه. استعدادونه فرق کوي، امکانات فرق کوي. یو چا لپاره ممکن دغه زمینه برابره وي، یو بل چا لپاره نه وي برابر، او یو څوک باید با استعداد وي، یو څوک به نه وي. خو هغه خپل ځان خپل یو څوک تلل شي چې څومره کولای شي زده کړې وکړي او څه غواړي په راتلونکي کې. کور ودان مننه. اقتصاد پوه نواب امیرزای هم را سره وصل دی. امیرزای صاحب زمغه غوري. بله امیرزای صاحب زمغه غوري، ټلیفون مو یو ستونزه لري. ګمانم چې مخکې زموږ تخنیکي همکار وویل چې تاسو سره زموږ اړیکه ټینګه وه. په هر صورت ګمانم چې کومه ستونزه شته ده، له ښاغلي امیرزي سره زموږ اړیکه نه ټینګیږي. زیرمن صاحب راځو همدې موضوع ته چې مخکې ګران صاحب هم اشاره ورته وکړه، هلته وضعیت څه ډول دی؟ تاسو په ټولو دغه ختیځو ولایتونو کې چې ځوانان تاسو ته درځي دغه روزنیز مرکز ته، دا کوم ځوانان دي؟ آیا دوی اقتصادي ستونزو دې ته اړ کړي دي چې هلته درشي، او په خپل تر ډېره په خپله خوښه غواړي چې یوه حرفه زده کړي او مسلک زده کړي؟
ډېره ښه پوښتنه مو کړله. زه غواړم یو ځل بیا هغه مخکېنۍ خبره تکرار کړم چې متاسفانه لا هم په دغه برخه کې عامه آګاهي موجوده نه ده. د خلکو پام دې ته اړول پکار دي چې نور نو هغه حکومت ته سترګې اړول، یا ملي او نړیوالو مؤسساتو چې په هغه کې به کار پیدا شي. ښه ده، یعنې باید مسلکي برخه کې هغوی چې توان لري، بالخصوص هغوی کې زده کړې وکړي، انسټیټیوټ دی ولولي، پوهنتون دی وایي، بلکې تر دې لوړ زده کړې دی وکړي. مګر هغوی چې زده کړې په دې خاطر کوي چې هر څه زر د خپلې کورنۍ مالی بوج په پورته کړي، نو زما خیال دا دی چې هغه لاره ډېره اوږده ده او د باور وړ هم نه ده. نو په حرفوي برخه کې زده کړې دوی هر څه زر ډېر زر بالخصوص هغې برخې ته پرتله باندې دوی هغه خپلې موخې ته رسولی شي، ډېر زر کولی شي چې دوی په اقتصادي ډول لحاظ باندې خود کفا شي. په دغه برخه کې زمونږ زده کوونکي ډېر شمېرې هغوی دي چې هغوی یو شمېر هغوی دي چې د وړاندې څخه په دغه برخه کې فعال دي. په ځینو برخو کې البته مثلا د موبایلونو په برخه کې زمونږ زده کوونکي د پام وړ شمېر هغه څوک دي چې دا اوس دوکان لري مګر په مسلکي برخه شکل روزنه نه دلیدلې، غواړي چې په مسلکي ډول باندې په دغه برخه کې روزنه وکړي. او زمونږ زده کوونکي البته د ښار څخه نسبت اطراف ته زمونږ مینوال ډېر دي، نو معلومیږي دا چې هغوی دغه اړتیا د ښار په پرتله باندې ډېره درک کړې ده، نو د اطراف څخه راځي او په پروګرامونو کې ونډه اخلي. نو دوی ځوانان دي، هماغه عمرونه یې د 15 کلنۍ نه واخله تر 25 کلنۍ پورې، تر 20 کلنۍ پورې. حتی زمونږ په زده کوونکو کې داسې خلک هم شته چې هغوی کلونه کلونه د موسساتو سره او یا د حکومت په چوکاټ کې دنده ترسره کړې ده، مګر اوس چې ګوري په هغې برخه کې د خپلې کورنۍ بوج نشي پورته کولی، نو راغلي دي او دې برخې ته مخه کوي.
زیرمن صاحب، تاسو په خپلو خبرو کې وویل چې د تر ډېره له اطرافو لرې کلیو او بانډو څخه راځي، ډېر مینوال لري د روزنیز کورسونه. دغه روزنیز کورسونه خو معمولا تقریبا یو تر ډېره هغه مسلکونه دي چې اړتیاوې په ښارونو کې ورته ډېره لیدل کېږي. هغه کوم مسلکونه یا کومې رشتې دي چې دغه ځوانان خوښوي او راځي؟ آیا دا د دې یو وسیله بولي چې کېدای شي دغه شی زه زده کړم، له هغه کلي نه راتلی شم په ښار کې ژوند وکړم، او کېدای شي له دې لارې نه د ځان لپاره یا د کورنۍ لپاره یو نفقه پیدا کړم؟
نه نه نه، که فکر کوم چې د ښار څخه زمونږ د هغه شمېر زده کوونکو شمېر ډېر دی چې هغوی په دغه برخه کې اوس فعال دي، کار کوي، مګر غواړي چې په دې برخه کې مسلکي روزنه وګوري، نورم په خپلې پوهې کچه لوړه کړي. او د اطرافونو نه چې څوک راځي هغوی ډېر په دې باندې فکر نه کړی چې کومه برخه کې تکړه کومه، نو راځي او هره برخه چې بالخصوص هغوی د چون خلکو اقتصاد ډېر زیات ژوبل دی، نو بیا په داسې برخه کې چې د کورسونو کې چې د هغوی فیسونه لوړ کم دي، کوشش کوي چې روزنه وګوري چې فیسونه یې کم وي، موده یې کم وي. لکه د دوی خیال دا دی چې په څومره کم فیس او په څومره کمه موده کې چې دوی په خپلو پښو ودرېدلی شي، خپل کاروبار شروع کولی شي، نو په همغې برخې کې روزنه وګوري. موبایلونو د ترمیم او پروګرام برخه هم په اطرافونو کې خو مطلق اکثریت خلک ټلیفون نه کاروي، مګر په دې برخه کې خدمات هلته ډېر محدود دي، نو دوی هلته اړتیا درک کړې ده په دې برخه کې روزنه پور.
زیرمن صاحب، تاسو وویل چې یو خو د فیس موضوع ده، بل آیا دا چې یو ځوان راځي ستاسو دغه مرکز ته مراجعه کوي، تاسو داسې پوښتنې هم ځینې ورڅخه کوئ چې څه شی خوښیږي، څه نه خوښیږي، په کوم کې استعداد لري، کوم کې نه لري، کوم داسې دوره امتحاني شته چې د دوی هغه استعداد معلوم کړي؟
زمونږ کوشش دی چې بالخصوص اکثریت